سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر د سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلا زاده رادیو نورې د سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 12 پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کېدل ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه او په امروز او فراوالتون کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک او په کوم جرم او د کوم جرم په تور اعدام شول څه ویل نه دي. د څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا له دې اعدامونو سره د طالبانو د واکمنۍ له راسته د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو رهیسی په محضر کې د اعدام شوو نارینه و شمیر لستنو ته پورته شو. بل پلاو بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. دغې څلور اعدامونو د خبر له خپرېدو وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. طالبانو د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په علني ډول باندې اعدام کړل. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایه غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړپوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو او د تیر جمهوریت یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو څلورو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 کلونو پورې و. د شرمیلا پروتوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو او ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو پټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل تیر شل کلن حضور کې 15 لوړپوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو پټکو یې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویلې چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ لستنه وژل شوې چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستۍ اونیو کې د اسرایلو لسګونو بریدونو یوازې ښځې او ماشومان په نښه کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او د حماس سره د مشتنۍ اوربندې پای ته ورسوه. له هغې وخت را دی خوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس په واک کې ده ویلي دي چې د اسرایلو په دغه څه باندې یوه نیمه میاشت بریدونو کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. او تمه ده چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استووا ویتکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکړي. دغه امریکایي استازی له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار وکړ چې د واشنگټن نومړنی دریز د تهران د اټومي پروګرام ختمېدل دي، خو دغه په ټکو د دواړو خواوو ترمنځ د یو ډول جوړجاړي لپاره د نورو لارو پیدا کول امکان هم لري. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې خبرې اترې پیل شي. دا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسی خبرونه واروړې در وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته خبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یو سړې خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلې دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان نه ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نور مطالب هم شامل دي. غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. ز فریده سیالی. یشمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د څلورو کسانو اعدامونه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې دې سمدلاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا ککړنور.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 18مه پر خپل ایکس پاڼ لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده، او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لورې نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځه وړلو لپاره چې تر ډیره پورې علت اقتصادي دی د هغه د منځه وړلو لپاره کار وسي، تر څو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وي وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځه وړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسي او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسي، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی د طالبان حکومت لخوا د داشان سزا او د ټاکلو د رونوالی پاړه وویل
موږ په حقوقو کې یو شمېر موازین او ستانډردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کېږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علنیتوب. خو دا معیارونه تر ډېره نه مراعت کېږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سختریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي، سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې دا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څیړنو او عدالت له مخې عملي کوي. خو ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنل کوزی ازادي راډیو ته وویل، خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی علي کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارد ترسیږي زمنګ واردات، او دا غنه روسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر وړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته ده، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته، او 700 میلیونه ترټیټ شوی دي.
او الکوزه سم د صادرات په اړه هم کراته وای چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثرا پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثرا هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې مونږه وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط خدي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه عمل ته مارکیټ نه لري. اکثره دوی ما غاینه میوه لري، اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې 12 چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمامه شوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې 12 چنده زیاتې سوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پس از مخک لازاده رادیو ناوری د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استمایه غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا په ټکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو کې امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 2 سفیران ګمرلي وو، خو په ټکو کې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویلي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. بلبل او په همدې نسته کې د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې یوس ایډ پخوانی مشر اندرو ناتسیوس وویل واشنگټن کې ناستو پالیسي جوړونکو دا فکر کوي چې په افغانستان کې په پراخ لګښتونو سره به وکولای شي ښه او مثبتې پایلې ترلاسه کړي، خو د هغه په ټکو د وخت په تیریدو سره دا معلومه شوه چې دغې پریکړې سمې نه وي او د افغانستان وضعیت یې لا پسې خراب کړ. هغه وړاندې دغې استماعي ناستې ته وویل چې د امریکا پوځ او افغان سیاستواله پرمختګ یوازې په ودانیزو پروژو کې کته. د ناتسیوس په ټکو د افغانستان رښتینی پرمختګ د بنسټونو په جوړونې او تقویت کې و. دغه خبر امریکا خپل ډېرې پیسې په افغانستان کې پر ودانیزو پروژو لګولې دي. وسمرزو د افغانستان د خبرالانو د مرکز هغه اندېښنې در سره شریکو چې وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې پر د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولی دی.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویل له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعال او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
است. دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام کاروندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د نننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
ان رسنۍ به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10 د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنیز څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنیز څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازمي تول نه واجده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازمي تول او لدی سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزي په خوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه څیړونکی حمید بیت الله هم مرتایده مطرح کوي. وای د طالبانو حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګ او تړل کې دوه ته اړیکړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوی په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنی پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري، یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشي چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
ښاغلی بیت الله، تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه ازادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم مرزو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوي. په همدې سره پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپله سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډي تو ویل
پکتیا کې په تیزون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 15 څنګه کې 15 بخښونه کې رانستنن تر سره شو چې په دې 15 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منزور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه په پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي، او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه به تلل په لاره کې بیساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکتران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 5 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکتر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همدغسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده، او لسګونو ډاکترانو پکې خپلې تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ